درنو اوریدونکو السلام علیکم. شپږ بجې شوې د ازادي راډیو د خبری مجلې ته مو زه عصمت ساروان هرکلی کوم. په پیل کې څو خبرونه. لسګونو ښځو نن په کابل کې مظاهره وکړه او د طالبانو له حکومت څخه د زده کړو او معاش په شمول د خپلو حقونو غوښتنه وکړه. دوی همدارس د جبري حجاب د لغوه کېدو غوښتنه وکړه. یوې مظاهره چې په امنیتي دلایلو یې نه غوښتل نوم یې واخیستل شي ازادي راډیو ته وویل. د مظاهره چانو شمیر څه باندې څلوېښت تنو ته رسېده. د ادعا وکړه چې طالبانو یې د لاریون مخه ونیوله او هغوی په رینجر موټرو تعقیب کړې. د طالبانو د حکومت د کابل امنیه قومندانۍ وایي دوه تنه نن په دې ښار کې په یوه چاودنه کې ټپیان شول. ځینو رسنیو د امنیه قومندانۍ د ویندوی خالد زادران په قول ویلي چې چاودنه د خیرخانی مینی د مریم لیسې په واټ کې شوې ده او د لومړنیو معلوماتو له مخې د کابل دوه ملکیان شوبل شوي دي. ویل شوي چې چاودیدونکي مواد په یوه بایسکل کې ایښودل شوي وو. د دې پیښې مسؤلیت تر اوسه کومې ډلې په غاړه نه دی اخیستی. د ملګرو ملتو په یوه راپور کې د پاکستان نظام ته د پاکستانی طالبانو یا ټي ټي پي ګواښ جدي بلل شوی دی. دا راپور چې د ملګرو ملتو د امنیت شورا ډلې چمتو کړی ویلي دي چې د پاکستانی طالبانو تحریک چې په افغانستان کې میشت دی زرګونه جنګیالي لري او د پاکستان د دولت پر ضد پر اوږدمهالې جګړې تمرکز لري. د پاکستان حکومت په وروستیو کې د افغان طالبانو د حقانی شبکې په مزګرتوب له پاکستانی طالبانو سره خبري پیل کړي چې په نتیجه کې د اوربند موده غسول شوې ده. د رسمي شمیرو له مخې په تیرو 15 ورځو کې په افغانستان کې لشتلژه 19 ماشومان وژل شوي دي. په افغانستان کې د یونیسف استازی د ماشومانو په وړاندې د سخت تاوتریخوالي د پایته رسیدو غوښتنه کوي او وایي ماشومان باید هیڅکله د لویانو د شخړو بایه پرې نه کړي. او د روغتیا نړیوال سازمان یا WHO وایي د نړۍ ټول هیوادونه باید ژر تر ژره د بیزو چیچک د مخنیوي لپاره اقدام وکوي او د خپلو واکسینو په اړه معلومات له نورو سره شریک کړي. د روغتیا د نړیوال سازمان له ساري ناروغیو سره د مبارزې لپاره د چمتووالي د څانګې مسؤول د نړیوال روغتیا په کالنۍ غونډه کې وویل که لازم اقدامات وشي ډیر احتمال شته چې دا ناروغي په اسانه کنټرول شي. د بیزو چیچک ناروغي له کابو تلور لسیزو وروسته یو وار بیا په 2010 میلادي کال د افریقا په مرکزی او لویدیزو سیمو کې څرګنده شوه، خو اوس د دې ناروغي پیښې په امریکا، کاناډا، استرالیا، اسرائیل او یو شمېر اروپایي هیوادونو کې هم ثبت شوي او تر اوسه ټول ټال 300 تنه پرې اخته شوي دي.
د افغانستان د څولویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه.
د افغانستان د هوا پیژندنې ادارې د کابل او یو شمېر نورو لویو ښارونو د هوا حالات واټکل پر راتلونکي 24 ساعتونو کې داسې کړی. کابل اسمان ځای ځای وریځ د تودوخې لوړه درجه 23.4، هرات اسمان لمر د تودوخې لوړه درجه 23.4، کندهار اسمان لمر د تودوخې لوړه درجه 24.15، مزار شریف اسمان لمر د تودوخې لوړه درجه 33.18 او جلال آباد اسمان ځای ځای وریځ د تودوخې لوړه درجه 25.5.
د دې خبرونه په دوام کې چې زه عصمت ساروانی د شمشاد زادران په تخنیکی همکاري وړاندې کوم د موضوعات اوري. امنیت شورا په یو راپور کې ویلي
طالبان او القاعده سره نږدې اړیکې لري. القاعده د طالبانو بریا او استقامت ومنځ.
د حج او اوقاف وزارت د حج د زیارت سفر کوونکو ته وایي
د هغو قانوني لارو او هغو مطمئنو لارو او هغو اسانو لارو چې اوس موجود دي له هغوی استفاده وکړي.
ځینې خلک شکایت لري چې د پاسپورت اداره کم عمرو ته پاسپورت نه ورکوي. خود پاسپورت ریاست وی
تا خبر هستی دی چې موږ پاسپورت نه ورکو یا زیر سن ماشومان ته پاسپورت نه ورکول کیږي.
نن د پښتو ژبې نړیوال ورځ ده. دا ورځ ولې لمانځل کیږي؟
د پښتو ژبې ورځ ولمانځل چې هغوی ته ورپیا دیږي، هغوی ته د احساس ورکول کیږي.
در دې شیبې
د ازادي رادیو خبری ټولګه
شپږ بجې او 15 دقیقې شوې. د ملګرو ملتو امنیت شورا وایي طالبان او القاعده لا هم سره اړیکې پالي، خو طالبان دا خبره ردوي. د ملګرو ملتو امنیت شورا په خپل نوي راپور کې ویلي د القاعده مشر ایمن الزواهری له ملا هیبت الله خونزاده سره بیعت تازه کړی دی. په دې راپور کې زیاته شوې القاعده وخت د طالبانو له رسیدو د خپلې ډلې لپاره د نویو کسانو د ګمارنې او تمویل لپاره کار اخیستی، خو طالبان وایي د دې ډول اداو لپاره کوم سند نشته.
وخت د طالبانو له رسیدو وروسته د ملګرو ملتونو امنیت شورا د افغانستان په اړه په خپل دریم راپور کې یو ځل بیا ویلي طالبان او القاعده سره نږدې اړیکې لري. په راپور کې راغلي د اګست په 1 کله چې د افغانستان د متحده ایالاتو وروستی سرتیری ووت، القاعده د طالبانو بریا او استقامت ونمانځه او روښانه یې کړه چې دواړه ډلې سره تاریخي اړیکې لري. راپور زیاتوي القاعده په افغانستان کې له هغو پرمختګونو راضي ده چې تیرو شلو کلونو کې یې اټکل کاوه، او دا ډله اوس په دې لټه کې ده چې څه ډول په افغانستان کې خپل شتون دوامداره او د خپلو وسلوالو لپاره خوندي پټنځایونه برابر کړي. خو طالبان دا راپور ردوي. د طالبانو ویاند ذبیح الله مجاهد نن آزادي راډیو ته وویل
اسلامي امارت ته تجمن چې چاته اجازه نه ورکړي چې د افغانستان له خاورې نه د کوم بل هیواد په ضد استفاده وسي. پاتې شو داسې ځینې ادعاوې چې په مخ راځي موږ هم اورو، واقعیت نه لري، د دې لپاره سند هم نشته، کوم دلیل هم نشته.
خو د ملګرو ملتونو امنیت شورا وایي د 2020 کال په اګست کې نړیوالو رسنیو خبر ورکړ چې د اوسامه بن لادن د امنیت په خوانې همغږي کوونکي امین محمد الحق سامخان د ګلبدین حکمتیار لیدو ته ورغلی و. په راپور کې دا هم لیکل شوی چې د القاعده یو شمېر نور غړي هم د اوس د کابل په ځینو ډیپلوماټیکو سیمو کې اوسیږي او د بهرنیو چارو وزارت ناستو ته ډیر اسانه لاسرسی لري. خو راپور زیاتوي دا معلومات یې د څارنې ټیم نشي تاییدولی. ګلبدین حکمتیار هم په دې اړه څه نه دی ویلي. په راپور کې په افغانستان کې د داعش حضور او فعالیت ته هم اشاره شوې او لیکي د 2020 کال لاګست راهیسي د داعش خراسان څنګ هم په افغانستان کې خپل بریدونه متمرکز کړي. راپور کې یادونه شوې چې په 2020 کال کې د طالبانو لخوا د زندانونو له ماتولو وروسته داعش ډله وتوانېده چې لا ډېر کسان جلب کړي. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په دې 28 راپور کې د طالبانو رهبرۍ، اقتصاد او حکومتي جوړښت ته هم اشاره شوې. راپور کې لیکل شوې د طالبانو بیلابیل ډلې د دوی د مشر حبت الله اخونزاده تر قوماندې لاندې په خپل ګټه کار کوي، او حقانی شبکه د دوی تر ټولو بریالۍ او اغېزناکه ډله ده. د ملګرو ملتونو امنیت شورا د طالبانو ترمنځ د واک د ویش په اړه لیکلي د ډلې خپل یو شخړې چې د ملګرو ملتونو سازمان د بندیزونو په نوم لړ کې دي د کابینې او په نورو لوړپوړو مدیریتي پوستونو ګمارلي. خو د راپور په حواله دا ګمارنې د وړتیا له مخې نه، بلکې د دې کسانو د وفاداری او د طالبانو په لیکو کې د لوړ موقف پر بنسټ شوي. د ملګرو ملتونو امنیت شورا داسې مهال په افغانستان کې د القاعده او داعش فعالیت ته اندېښمنه ده چې په افغانستان کې د ناامنۍ څپو او چاودنو زور موندلی. په افغانستان کې ځینو خبري اژانسونو راپور ورکړی چې تېره اونۍ کې په بېلابېلو پېښو کې 1.5 تنه وژل شوي او 8.5 نور تپیان شوی دی.
د ازادي راډیو خبری مجله اوري.
نن د پښتو ژبې نړیواله ورځ ده. دا ورځ له تیرو 12 کلونو راهیسې د دې ژبې د یو شمېر مینوالو په نوښت د ټولنیزو رسنیو په کچل منزل کیږي. د دې ورځې د اهمیت او ګټې په اړه مې د قاموسونو ټکی کامله چلوونکي احمد ولی اڅکزي سره مرکه کړې. ښاغلی اڅکزي په خپل د ژبې لپاره ځان وقف کړی دی، د قاموسونو ویبپاڼه یې جوړه کړې ده. دته مې په پیل کې وویل چې د یبې ورځې په توګه د پښتو ژبې لمانځل او هغه هم یوازې د انټرنیټ په دنیا کې څه ګټه لري؟
زما په شخصي نظر خو دا ګټور کار دی. نظرونه دوه دي. یو هغه کسان دي چې له مینې څخه او له اخلاص څخه وایي چې دغه سي ورځې لمانځل که عملی کار وسره ملګری نه وي، دغه منتقدین دي چې دا وایي چې ګټه نه کوي. او بل اړخ بیا کسان دي چې هغه وایي چې پښتانه پر بیلو هیوادونو سره ویشل شوي دي، دولت نه لري، د پښتو ژبې لپاره کار نه کیږي. د مثال په توګه په پاکستان کې موږ تاسو په میلیونونو پښتانه لرو چې هغه په ښوونځي کې هغو ته د پښتو تدریس نه کیږي. که دغه سي کلتوري ورځې، دغه سي د پښتو ژبې ورځ ولمانځل شي، هغوی ته ورپه یادیږي، هغوی ته د احساس ورکول کیږي، دغه د پښتو سره د تړاو د هغوی احساس چې دی هغه تقویه کیږي. دغه هغه پلویان دا خبره کوي او زما په شخصي نظر ګټور کار دی.
لتیرو دولسو کلونو راهیسې دا ورځ لمانځل کیږي. آیا تاسې په ټولنیزو رسنیو کې خو وینئ چې د هغو کسانو چې دې ورځې ته اهمیت ورکوي یو په یو نوی شکل یادوي د هغو شمېر په زیاتېدو دی او که نه برعکس خبره روانه ده؟
تر کومه ځای چې ما کتلی دي د هغو کسانو شمېر چې د دغه ورځې په هکله خبر وي چې په دغه تاریخ باندې دغه ورځ لمانځل کیږي د هغوی شمېر زیات سوی دی چې پکښې کې دلچسپي اخلي، پکښې کې لیوالتیا لري، د هغو شمېر هم زیات سوی دی. البته دا د دې سره هم کېدلی شي تړلې خبره وي چې په تېرو کلونو کې په مجموع کې د افغانانو د پښتنو شمېر زیات سوی دی په سوشل میډیا کې.
احمد ولی اسکزای و چې د پښتو ژبې د نړیوالې ورځې په اړه له ازادي رادیو سره خبرې کولې. په خیبر پښتونخوا کې ځینې سیاسي او ټولنیز فعالان او خبریالان وایي ځایي پولیسو یو شمېر افغان سندرغاړي نیولي او بندیان کړي دي. خبریال فاروق فراق وایي په پېښور کې د هنرمندانو د تنظیم هنري ټولنې د افغان هنرمندانو پر نیولو اعتراض کړی دی. په خیبر پښتونخوا کې یو شمېر فعالانو د ځایي پولیسو دا کړنه غندلې ده.
پاکستانی پولیسو خیبر پښتونخوا ته تازه کړه شوي یو شمېر افغان سندرغاړي نیولي او زندان ته یې لیږلي. ځایي خبریال فاروق فراق په خپله ټویټر پاڼه لیکلي دا هنرمندان له طالبانو د ځان ژغورنې په تکل خیبر پښتونخوا ته وختي وو. د امریکا غږ ډیوه راډیو د پېښور د تاکال امنیتي حوزې له قوله د نیول شویو افغان هنرمندانو نومونه ندیم شاه، نویدالله، سعیدالله او اجمل خودلي. په دې هنرمندانو پېښور کې د غیر قانوني استوګنې دعوه شوې او په همدې تور پرون ځایي عدالت ته وړاندې شوي او بیا د درې ورځو لپاره زندان ته لیږل شوي دي. په خیبر پښتونخوا کې سیاسي او ټولنیز فعال اشفاق وزیر د پولیسو د لمړني راپور پاڼه په خپل ټویټر پاڼه خبره کړي او دا پیښې غندلې. سیاسي او فرهنګي فعالې بشرا ګوهر هم د خیبر پښتونخوا د پولیسو دا کړنه غندلې او په خپل ټویټر پاڼه یې لیکلي افغان هنرمندانو له دې عمله چې طالبانو افغانستان اشغال کړی او د دوی ژوند ته ګواښ پېښ دی خپل کورونه پرېښي. میرمن گوهر هیله کړي چې یاد هنرمندان له بنده آزاد او حقونه یې خوندي شي. د پښتو موسیقي څیړونکو پی ایچ ډی سکالر راشد احمد خان بیا په خپل ټویټر پاڼه لیکلي پېښور کې د هنرمندانو د تنظیم هنري ټولنې د افغان هنرمندانو د نیولو پر ضد د اعتراض اعلان کړی. طالبانو د افغانستان له نیولو وروسته موسیقي غږول او اورېدل منع او حرام اعلان کړي. په یو شمېر ویډیوګانو کې هم چې پر ټولنیزو رسنیو خپرې شوې ولیدل شول چې وسلوال کسان د موسیقي آلات ماتوي او سوځوي. د سر ډیر شمېر افغان سندرغاړو او د موسیقي غږونکو افغانستان پرېښې. له دوی ډیر شمېر ګاونډیو هیوادونو ته تللي او ځینې یې بیا امریکا او په لویدیځو هیوادونو کې مېشت شوي، خو یو ډیر شمېرو نورو بیا خپل فن پرېښې او نورو کارونو ته یې مخه کړې. تېره اونۍ ازادي راډیو په یو راپور کې له یو شمېر سندرغاړو او د موسیقي له غږونکو سره خبرې وکړې چې له خپل خراب اقتصادي وضعیت شکایت کاوه او ویلي د ژوند چارې ښې نه دي روانې.
په وروستۍ ورځو کې د حج مراسمو د ادا کولو په نیت سعودي عربستان ته پر بایسکل د دوو تنو افغانانو د سفر عکسونه خپاره شوي. اوس د طالبانو د ارشاد حج او اوقاف وزارت وایي هغه افغانان چې د حج د مراسمو د ادا کولو نیت لري باید له قانوني ډاډمنو او آسانو لارو کار واخلي. که څه هم ازادي راډیو په خپله له دغو کسانو سره په خبرو نه ده بریالی شوې، خو د بهادر شاه په نوم د یوه کس زوی ازادي راډیو ته ویلي چې پلار یې دا کار کړی. په دې اړه نور جزئیات په دې راپور کې.
پر بایسکل د لرې واټن سفر د افغانانو لپاره کومه نوې خبره نه ده. که د هندي فلمونو په اداکارې مدهو بالا مین د شلمې پیړۍ په نیمایي کې د هغې لیدو ته تر هند پورې سفر وکړ، نادرشاه ننګرهاري بیا په 1938 لمریز کال کې د سولې د پیغام رسولو په موخه پرې ترې امریکا ورسید. نادرشاه هغه مهال ازادي راډیو ته ویلي و چې د بهرنیو چارو له وزارت، ایران، ترکیې، بلغاریا، یوګوسلاویا، هنګری، اتریش، چک، جرمنی، هالند، بلجیم او فرانسې ته د ځمکې له لارې او بیا له هغه ځایه امریکا ته په الوتکه کې ولاړ. اوس تازه بیا د غزنی ولایت د قرباغ ولسوالۍ اوسیدونکي نور محمد او د دغه ولایت د اندړ ولسوالۍ اوسیدونکي بهادر خان نیت کړی چې د حج د مراسمو د ادا کولو لپاره په بایسکل سعودي عربستان ته سفر وکړي. هڅه مو وکړه له دغو دوو کسانو سره خبرې وکړو چې ولې په بایسکل د سفر نیت کړی دی. خدای چې په لاره کې دی اړیکه مو ورسره روغه نسوه. خو د بهادر خان زوی دوست محمد محمد ازادي راډيو سره خبرو کې وویل چې بهادر د نور محمد لتاک اغیزمن سوای او دا کاری وکړ او تمه ده چې دا دوه کسان لومړی کندهار بیا نیمروز ته ولاړ شي او که د ویزې کار وسو ایران، عراق او بیا سعودي عربستان ته د حج د مراسمو ادا کولو ته ځان رسوي. نوموړی وایي پلارې دا مهال نیمروز کې د نوي پاسپورت اخیستو ته په تمه دی. په ټولنیزو رسنیو کې نور تصویرونه هم خپاره شوي چې ښایي یو شمېر نورو کسانو هم دا کار کړی، خو په خپله دوی یا د کورنۍ غړو یې تر اوسه په دې اړه رسنیو ته څه نه دي ویلي. خو د طالبانو د حکومت د ارشاد، حج او اوقافو وزارت ویان فضل محمد حسیني ازادي راډیو سره خبرو کې له هغو افغانانو چې د حج د مراسمو د ادا کولو نیت لري وغوښتل چې باید له قانوني ډاډمنو او اسانو لارو دا کار ترسره کړي. مخکې د طالبانو د ارشاد، حج او اوقاف وزارت ویلي و چې سکل د کرونا ویروس د خپرېدو د مخنیوي له امله د سعودي عربستان لخوا د حج تتلونکو حاجیانو په سهمیه کې کمښت راغلی دی.
دغو دو تنو چې په بایسکل د حج د سفر اراده لري د پاسپورت ستونزه لرله. دا ستونزه ډیر نور هم لري. ځینې وایي طالبان له یوې مودې راهیسې له 15 کلونو کم عمره ماشومانو ته پاسپورت نه ورکوي. د دوی په وینا ځکه نشي کولی خپل ناروغ ماشومان د درملنې لپاره له هیواده د باندې یوسي. د پاسپورت ریاست کې چارواکي وایي له 15 کلونو کم عمره ماشومانو ته ځکه پاسپورت نه ورکول کیږي چې 15 کلن پاسپورتونه خلاص دي.
دا د یو درې کلن ماشوم پلار دی، وای د زوی د پښې هډوکي ستونزه لري او باید د درملنې لپاره یې بهر یوسي. دی چې د امنیتي ستونزو له امله نه غواړي نوم یې په راپور کې یاد شي، وایي په افغانستان کې ورته 2 ځلې د هډوکي عملیات وکړ خو ګټه یې ونه کړه. دی وایي له 15 میاشتو راهیسې په دې هڅه کې دی چې خپل دغه ناروغ زوی ته پاسپورټ واخلي، خو په خبره یې طالبان ځکه زوی ته پاسپورټ نه ورکوي چې عمر یې له 15 کلونو کم دی.
یو ځل یې دا پاڼې څیرې کړې او لرې وغورځولې، ویل یې چې موږ پوهیږو چې په دې بهانه له افغانستانه د باندې ځي. ما ورته وویل ای وروره، دا ناروغ دی او دا یې ستونزه ده. تر دې چې د زوی پر پښو مې قالب هم و، موږ 15 میاشتې کېږي چې لا نه یو توانېدلې چې پاسپورت واخلو.
دا ستونزه یوازې په پلازمینه کابل کې نه، بلکې په ولایتونو کې هم ده. یوه میرمن چې دا هم نه غواړي نوم یې د امنیتي ستونزو له امله په راپور کې واخیستل شي، ازادي راډیو ته وویل د ګواښونو او نورو ستونزو له امله غواړي فرانسې ته ولاړ شي، خو ټوله کورنۍ یې یوازې د 9 کلنې لور پاسپورټ ته پاتې ده.
د حسنا په نوم یوه 9 کلنه لور ده. هر څه مو چې وکړل ونه توانېدو ورته پاسپورټ واخلو، خو یو ځل چې لاړو ویلې کتابچې خلاصې دي، بل ځل یې زموږ عریضه وانخیسته. کله چې آنلاین نوملیکنه کوو 3-4 میاشتې وخت راکوي. موږ نور نسو کولی په تمه پاتې سو. تېرو شپږو نه تر 2 میاشتو چې طالبان راغلي تل له ستونزو سره مخ شوي یو.
دا میرمن ادا کوي چې د خپلې لور لپاره یو شمېر کسانو ته چې ویل یې د پاسپورټ ریاست چارواکو سره نږدې اړیکې لري 500-300 ډالر ورکړل سو ورته پاسپورټ جوړ کړي، خو تر ننه پیسې هم لاړې او هغه خلک هم. خو د پاسپورټ ریاست د مطبوعاتو مرستیال عبدالمنیر په پلزی بیا ازادي راډیو ته وویل له 15 کلونو کم عمره ماشومانو ته دوی ځکه پاسپورټ نه ورکوي چې د پاسپورټ 15 کلنې کتابچې نشته.
دا خبرې هسې دي چې موږ پاسپورټ نه ورکوو یا زیر سن ماشومان ته پاسپورټ نه ورکول کېږي، دا خاصې خبرې دي. مشکل دلته داسې پاسپورټونه موږ سره دي، 15 کلن ختم دي، خبرې روانې دي، پاسپورټونه انشاءالله را رسیږي.
طالبان د هر 15 کلن پاسپورټ په سر څه د 5-5 زره افغانۍ او د 10 کلن پاسپورټ په سر څه د 5-5 زره افغانۍ اخلي. د تیرې چهارشنبې په ورځ د پاسپورټ ریاست دا هم وویل چې 3 میلیونه نوې چاپ شوې کتابچې به تر 2 اونیو کابل ته ورسیږي، چې په دې سره به اوسنۍ ستونزې پای ته ورسیږي. د پاسپورټ ریاست وایي دا کتابچې په لیتوانیا کې د یو خصوصي شرکت لخوا چاپیږي.
ازادي راډیو پر لنډو څپو
د کیلو هرتز په حساب په لنډو څپو د ازادي راډیو خبرونه
په 9400
2000
15000
او 1800 کیلو هرتز اوریدلای شي.
په نورستان کې چارواکي وایي د لویدیز نورستان د نورګرام ولسوالۍ د شامدرې په ځنګل کې لګېدلې اور یې کنټرول کړی او په سیمه کې د یو بل اور چې د دوو قومونو ترمنځ د دښمنۍ وه د پای ته رسولو لپاره هڅه کوي. د دې دښمنۍ له امله هر کال د شامدرې په ځنګل کې اور لګېده او همداراز د یادو قومونو ترمنځ خونړۍ جګړې هم رامسته کیده. د ازادي راډیو خبرونه د ماشام تر او بجو پورې دوام کوي. د خبرونه په پاتې برخه کې به احمد تکل در سره وي.
ل خبرونو ور اخوا
سلامونه. د خبرونه د برخې ته ز احمد تکل ستاسو هرکلای کوم. دا برخه ل روزګان په یو راپور پیلو. په روزګان ولایت کې خلک د غنمو د بیو له لوړېدو شکایت کوي. دوی وایي چې د غنمو په بیو کې ناڅاپي زیاتوالی یې پر ژوند ناوړه اغیز کړی او ډیر وخت په تشه ګېډه ویده کیږي. په روزګان ولایت کې د نورو توکو بیې هم څو چنده لوړې شوې دي چې زیات شمېر خلک یې د پیرلو توان نه لري.
دا د اورسګان ولایت په مرکز ترین کوټ ښار کې د غنمو وړو او نورو غنجاتو د پیراوړو مارکیټ دا مارکیټ که څه هم په تیرو کلونو کې به دا موسم د غنمو د سری غلې ډکو خو سږ کال د نورو غنجاتو د پیراو پلور بازار خورا پکښې کې ګرم دی او زیات تر سترګو کیږي، خو غنم پکښې کې ډیر کم تر سترګو کیږي او خریدار یې هم کم دی.
غنم په سودی ورورمن په سودی لاس منه په سودی
من په دوونیم سو افغانۍ
زنده وس په دوونیم سو افغانۍ
محمد نسیم چې په یاد مارکیټ کې د غنمو د پیر او پلور هټۍ لري. ازادي راډیو ته ویل چې د غنمو د خریدارانو د کموالي لامل د غنمو د بیې لوړوالی او د خلکو کمزوري اقتصادي.
غنم په 2500 افغانۍ دي، من وړه پارسل په 2400 افغانۍ دي. دا لارې د خطر کران دي، نو لارې بند دي. یو ولایت صابل ولایت غنم نه پرېږدي، ولسوالۍ څه ولایت نه پرېږدي.
د اورسګان ولایت اوسیدونکي نصیب الله چې روزانه کار کوي ازادي راډیو ته ویل لکیرو څو میاشتې راهیسې د یوې ورځې روزانه په لاټه دي، خوای نه یې پیدا کړي. نو یو من غنم به په 1500 پاکستاني کالدارو څنګه واخلي؟ د یمدار ازیتوی چې د خلکو اقتصادي ستونزو او وزګارتیا ته په پام په دومره لوړه بیه څوک د غنمو پیرولو توان نه لري.
ولاړم په روزانه پسې ځغلم، په یو خواري پسې ځغلم، بېخي ګران دی. درچان وتلی دی وخت راغلی دی چې په اته ورځې مې لا په کور کې د غوړو جز ولاکه سوی دی یا په کور کې شی باندې کړی و. مې د خاص ناوسی څخه د دولت سره دغه غواړو چې مثال دغه نرخونه کنټرول کړي، د نرخونه راته راځنه کې د هیچا وس نه پرسیږي. د مسکین سړي خو بالکل وس نه پرسیږي. اوس اول زه مدا چې مثال اتلس نه کول په ما پسې یا اتلس نه یا په پسې خالي په وچه ډوډۍ په خدای کمړه ولا هغه غوښه د چا په یاد دغه د چا په یاد ولاکه په دا درې میسز ما یال په غوښه څخه کړي.
په اورسګان ولایت کې پر داسې مهال د غنمو بیې په کمساري توګه لوړې سوي دي چې دغلته په ځینو سیمو کې د غنمو حاصل اخیستل سوي او په یو شمېر سیمو کې لا هم نه دي اخیستل سوي او اوس مهال بزګران د غنمو په ریبلو بوخت دي.
محمد نبیس په خپله وجري په ځمکه کې د غنمو پلو مصروفه دي. دوی وایي سږ کال په دغه ولایت کې غنمو د تېر کال په پرتله کم حاصل ورکړي.
د لامل په هیواد کې سږنۍ وچکالی او په غنمو کې امراض زیاتوي.
دا مېل دا سوي چې سږ کال وچکالی چې وروره ګرانې د مصارف یې ګران ولا موږ کوډونه نه جوړ کړي. وچکال دی په چشې اوبه یې په چشې روزیه.
بلخوا د راپورونو له مخې له دې وړاندې به پاکستان ته د اورسګان غنم کچا کېدل، خو سږ کال یې چارواکو د مخنیوي خبر ورکوي. د اورسګان ولایت والی حاجي داوت د ښاروالۍ مسؤلینو ته د یوې ناستې پر مهال سپارښتنه کړې ده چې د غنمو بیې کنټرول کړي. نوموړي دغه راز سپارښتنه کړې ده چې پاکستان ته د اورسګان د غنمو د کچاکو مخه ونیسي او چا ته اجازه ورنه کړي چې د غنمو د پیر او پلور په برخه کې احتکار وکړي. په اورسګان ولایت کې پر داسې مهال د غنمو د لوړو بیو څخه خلک شکایت کوي چې سږ کال په دغه ولایت کې په پراخه کچه کوکنار کرل سوي وو او د اورسګانیانو په وینا شاید د کوکنارو کرکیله هم د غنمو د بیې د لوړېدو یو ستر لامل وي.
ازادي راډیو په فیسبوک کې facebook.com/ازادي راډیو.
د غزنی ډیرای اوسیدونکو د دې ولایت په مدرسو کې د دینی علومو ترڅنګ د عصري زده کړو د تدریس غوښتنه کوي. کورنۍ وایي د عصري علومو زده کړه د افغانستان له پرمختګ سره مرسته کولای شي. په دې اړه نور حال د ازادي راډیو خبریال راکوي.
په دینی مدرسو کې عصري زده کړو ته ځای ورکول دا غوښتنه د غزنی اوسیدونکو کوي. دی وایي که داسې وسي نو افغانستان د ترقي او پرمختګ پر لور ګام پورته کولی سي. نعمت الله افغانپال په غزنی کې د یوې خصوصي لیسې مدیر دی. نوموړی وایي که په دینی مدرسو کې عصري زده کړو ته ځای ورکړل سي ګټې به یې زیاتې وي.
نه یوازې په مکاتبو کې باید عصري مضامین تدریس کړای شي، بلکې د مدارسو په چوکاټ کې هم باید عصري علوم او هم باید دیني علوم تدریس کړای شي، چې دا به د هیواد په تعلیمي ډګر کې ورغنده مثبت رول ولوبوي.
په پوهنې ریاست کې د غزنی ګیرو ولسوالۍ پخوانی امیر امید احساس هم په دیني مدرسو کې عصري تعلیم اړین ګڼي. نوموړی د طالبانو له حکومت څخه په دیني مدرسو کې د عصري علومو د ځایېدو غوښتنه کوي.
په مدرسو او دینی مراکزو کې باید عصري علوم ځای پر ځای شي، ترڅو زده کوونکي د دیني زده کړو ترڅنګ په عصري زده کړو هم سمبال شي، ترڅو له دینی مراکزو څخه فارغېدونکي کسان د دیني ډګر ترڅنګ په عصري ډګر کې هم رول ولوبوي. نو د اسلامي امارت څخه مو هیله ده چې په مدارسو او دینی مراکزو کې عصري علومو ته لازمن ځای ورکړي.
دا په داسې حال کې ده چې د نړۍ د ډیری اسلامي هیوادونو په دیني درسګاوو کې طالبانو ته د دیني زده کړو ترڅنګ د سیاسي، کمپیوټري، انګلیسي، ساينسي، تاریخي، جغرافیایي، ادبي او نورې عصري زده کړې ورکول کېږي. لیکوال او ژورنالیست اسدالله بلهار جلالزی هم په دیني مدرسو کې عصري زده کړې د ټولنې د پرمختګ سبب ګڼي. نوموړی وایي دغه چاره باید پخوا ترسره سوې وای، خو اوس هم ناوخته نه ده. ښاغلی جلالزی زیاتوي دغه چاره د مدرسې او ښوونځي ترمنځ د واټن راکمېدو ترڅنګ ډېری ګټې رسوي.
یو خو به زمو په ټولنه کې دغه د دیني مدرسو او د ښوونځیو ترمنځ دغه د اختلاف ټکی پای ته ورسیږي. اوس اکثره د دیني مدرسو طالب العلمان د ښوونځیو زده کوونکو ته په ډېره بده سترګه ګوري، حتی کرکه ځینې کوي. همدا ډول د ښوونځیو زده کوونکي
سمو د وړاندې د غزنی والی مولوي محمد اساق خونزاده د یوې دیني مدرسې د پرانستنې په غونډه کې ویلي وو د مدرسې او ښوونځي ترمنځ واټن باید له منځه یوړل سي. د دې ترڅنګ څو ورځې وړاندې د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت سیاسي مرستیال شیرمحمد عباس ستانکزي په یوه غونډه کې د دیني زده کړو ترڅنګ په عصري زده کړو هم ټینګار وکړ. په غزنی کې د پوهنې ریاست چارواکي هم د خلکو دغه غوښتنه پر ځای بولي، خو وایي په دیني مدرسو کې د یو څو مضمونونو زده کړې یې په پام کې نیولې دي. د یاد ریاست مرستیال عمر خان وسیق ازادې راډیو ته وویل
تعلیم تربیه د کمیسیون په مخ ته انقلابي حالاتو کې هم او اوس هم دا یوه ماده شته چې د دیني کتابو ترڅنګ به په هره لیلیه دیني مدرسه کې عصري علوم هم ویل کېږي، چې په هغو کې ریاضي ده، دری ده، انګلیش ده، عربي ده، پښتو او فارسي ده. د ټولو ژبو ته ځای ورکړل شوی سره له کمپیوټره.
ښاغلی وسیق دا ونه ویل چې دغه مضمونونه به څه وخت پیلېږي. خلک دغه غوښتنه په داسې حال کې کوي چې د افغانستان په اوسني نظام کې پر ډیری دولتي کلیدي بستونو د طالبانو د اوسني نظام کسان ګمارل سوي. نو شکایت کېږي چې دغه کسانو ډیری برخه یې په کارونو نه پوهیږي، ځکه چې هغوی یا خو بېسواده او یا هم هغه کسان دي چې یوازې دیني مدرسې لوستې دي چې د خلکو د کارونو او د افغانستان د پرمختګ مخه یې ډپ کړې ده.
د هم پورسته برخه کې ستاسو پیغامونه
زمر سیمه صدا د معروف ولسوالي د بارډر ته چیرمه یو اعلی جرګې سیمه ده. زمر لارې نسته تقریبا د وړو غونې دا ټیندل د پسور لښنین زره پیدا لبول دا کوم راوړو د وله ساو کرایه ده او تیل پر دغه چم ګران دي. طالبان چې کوم مرسته وکي وروره هغه باج خلکو ته ډیره ورسیږي، باج ته لوژ ورسیږي. سر د خلاص یو پارسل ورجی ګرسه و دا مسکنان تواور کړی دی، بل مشای نه دی لدلی. طالبان ته زموږ دا خواست چې دا زموږ ورور دی راپور کې کلینیک دی راکې، موږ مریضان موږ پاکستان ته بیا پاکستان لار نه راکې، هغه پر لارې مړ شي.
افغان ما د کندهار لای څخه په طالبانو باندې ټوله نړۍ، ټول افغانان، خبریالان، رسنۍ دا ټول اور باندې شخ کوي چې ټول شمول حکومت راولی پر رسمیت په موږ پیژنو. اقتصادي ستونزې به میسته سي، سیاسي ستونزې به میسته سي. د ټول شموله حکومت څخه مطلب دا نه دی چې تاسو د تېر حکومت رئیسان، وزیران، والیان او دا راولی به په وسپه باندې وګمارئ. هدف دا دی چې تاسو چارې کارونه اهلي کار ته وسپارئ. د مخابراتو وزیر مو کمپیوټر ساینس پوهنځي ته وګمارئ، انجینر وګمارئ، د اقتصاد رئیس مو، د اقتصاد وزیر مو، د اقتصاد پوهنځي فارغ وګماري، همدارکم شاروال مو، اداري او مدیریت چې ویلي حق خلک وګماري. نو بیا به تاسو یو ټول شموله حکومت نړۍ ته وړاندې کړئ. نو کله چې تاسو دغه خلک وګمارئ په دندو باندې، هم به افغانان درڅخه خوشحاله وي، هم به نړیوال په نړۍ کې چې زموږ کم قدرونه دي هغه به هم هېواد ته د راتګ دپاره زړه شي، ځکه هغه خلک چې تاسو دلته راغواړئ دا کمیسیون مو جوړ کړی دي، هغه وایي چې زه دلته درسم زه څه وکړم، په دولت کې وظیفه نشته، د سیاسي فعالیت اجازه نشته، تجارت بند دی، نو زه څه شي وکړم؟ لاساب په انجینری نه پوهېږي، لاساب په کمپیوټر ساینس نه پوهېږي. هغه خلک چې اوس هم په حکومت کې ورسره داخل دي، د تېر حکومت کارکوونکي، هغه د یوې روپۍ واک هم نه لري.